یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم داسا دی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوری. السلام علیکم. کابل د ماسکو دروانې اونۍ غونډې ته په اشاره وایي د طالبانو مشران باید هغه وخت سفرونه وکړي چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه یې نمونه لرې شي. په دې خبرونه کې مې دا موضوع په ماسکو کې د سیاسي چارو لوی کتونکي سره څېړلې ده چې ولې د افغانستان په قضیه کې د روسانو دلچسپي زیاته شوې ده. په دې اړه تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ځینو طالب مشرانو نمونه لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت دیرش مخالف وسله وال وژل شوي. د امریکا ولسمشر به نن دا اعلان کوي چې آیا د سعودي عربستان ولیعهد د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري او که نه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یوه ترهګره ډله ده او څو چې د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل سوي نوي نسي کولی چې د نړۍ هیوادونو ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
طبیعتا اینا زیر تحریم هستند، در کل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشن.
دوی تر بندیزونو لاندې دی او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستی ډلې په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي، او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیمانی وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لس کسیز هیات په وروستوي کې په مسکو کې له ځینو افغان سیاستوالو سره په یوه غونډه کې د ګډون تر څنګ هلته له روسي چارواکو سره هم کتلي دي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سئ. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دیرش مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه وسلوال په تیرو څلور ساعتونو کې په څو ولایتونو کې وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت وایي چې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال چې په لغمان، کاپیسا، غزنی، کندهار، اروزګان، بادغیس، بلخ، جوزجان او هلمند ولایتونو کې سوي، شپږ نور مشکوک کسان نیول سوي دي. د دولت کومو مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لویلر تر پنځو ورځو تړل کېدو وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دوی وتوانېدل نن جمعه دغه لار بیرته پرانیزي. ښاغلي حبیبي زیاته کړه د طوفانونو او د واورې شوېدو له کبله دغه لار تړل سوې وه چې دوی تر څلورویشت ساعته کار وروسته دغه لار پاکه کړله. په وروستیو کې په سالنګونو کې تر دوه سوه پنځوس سانتي مترو پورې واوره ورېدلې چې پنځه څلوېښت واورې د واورې ویدن یا برف کوچونو راپورونه ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن جمعه د کانګرس لخوا له هغه ټاکلي ضرب الاجل سره مخامخ دی چې ووایي آیا د سعودي ولیعهد په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و او که نه. د امریکا د کانګرس لخوا د فبروري د اتمې نیټې دا ضرب الاجل داسې وخت رارسېږي چې دوو نویو راپورونو د امریکا د کانګرس غړي هڅولي چې د سعودي عربستان خلاف د جمال خاشقجي د وژل کېدو له کبله د سختو اقداماتو خبرداری ورکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي اګنیس کالامارت د پرشمې په لس ترکیې ته له سفر وروسته وویل شواهد د جمال خاشقجي د وحشیانه او مخکې پلان سوې وژنې څرګندونه کوي او ښیي چې دا وژنه مخکې له مخکې پلان سوې او ورته چمتووالی نیول سوی و. جمال خاشقجي په امریکا کې میچ سعودي ژورنالیست و چې په واشنګټن پوسټ ورځپاڼې کې د سعودي پر مشرتابه انتقادي لیکنې کولې. نوموړي په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د ځینو اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت، بیرته ژوندی ورڅخه راونووت. په عین حال کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو چارواکو له قوله چې د امریکا استخباراتي معلومات یې لیدلي ویلي د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په 2018 میلادي کال کې خپل یوه همکار ته په ټلیفوني مکالمه کې ویلي و چې که جمال خاشقجي له متحده ایالاتونو څخه سعودي عربستان ته راستون نه سي نو له مرمیو سره به پسې ورسي. ریاض که څه هم په پیل کې د جمال خاشقجي د نادرکۍ په اړه بېخبري وښوده خو وروسته یې ومنله چې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل سوی، خو لا هم نه مني چې د دې وژنې امر دی د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د نړیوالې ټولنې سره په مخالفت کې د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو پراختیا او ازموینو سره په ازموینو بوخت دی. دا له هغو راپورونو وروسته چې وایي ایران له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې فضا ته د توغندیو د استولو دویمه ناکامه تجربه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې وویل ایران فضا ته په استونکو توغندیو کې هغه ټکنالوژي کاروي چې په عملي توګه په بالستیک توغندیو کې کارېدونکې ټکنالوژۍ ته ورته او پر هغې بدلېدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د ایران لخوا د فضایي توغندي د توغولو وروستۍ هڅه د ایران دا وړتیا زیاتوي چې بالاخره داسې وسله جوړه کړي چې زموږ متحدان ګواښلی سي. د سټلایټ د تصویرونو دوو کمپنیو داسې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي ایران فضا ته د توغندي د توغولو دویمه هڅه کړې ده. ایران په جنوري میاشت کې هم یوه ورته ناکامه هڅه کړې وه. او د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پلان لري چې د اپریل میاشتې تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له سوریې وباسي. دا خبر وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ورکړی دی. د پنجشنبې په ورځ په دې خپره شوي راپور کې ویل سوي ټاکل سوي چې له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل پر دې سربیره عملي سي چې د امریکا حکومت تر اوسه له دې هیواد څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته دغلته د کورد ځواکونو د خوندیتوب پلانونه نه دي بشپړ کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې خپل دغه راپور د امریکا د ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو له قوله چې نمونې نه دي اخیستل سوي ورکړی دی.
او سجی رډو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه یې له تور لست څخه ووزي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریم ها باید برداشته شود و اینا طبیعتا او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم میشن.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته تردید خبر کوي چې د طالبانو لسکسیز پلاوی روانونی ماسکو ته ولاړ. د روسانو څرنګه له افغانستان سره دلچسپي پیدا شوې؟
امکان دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سره ځینو ته راتیر شي.
په کندوز کې یو شمېر فعالان په بهرنیو هیوادو کې د سولې غونډې د هیواد خیر نه ګڼي.
په هغه وخت چې دلته د روس سره جګړه وه دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې چې حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې. ولی بیا هم ولس له دربدرۍ جګړې وحشت وژن او بربادۍ کډوالۍ هر سره مخ شو.
د زما رایا زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان مسله څېړل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یوه ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتونو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووځي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. طالبان وایي په هغه پلاوي کې چې ماسکو ته تللی و د دوو کسانو نومونه په تور لیست کې و. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان له هم یوه تروریستي ډله د استازي نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویاند صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شي تر څو د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي.
یک گروهی
تروریستی شناخته میشه. دوی تر بندیزونو لاندې دی او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیمانی وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی احمدی مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تیره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي وو. د طالبانو یو استازي شیرمحمد عباس ستانکزي د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم دې بندیزونو ته اشاره وکړه. وی ویل د دوی د مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نومونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نومونه د طالبانو په حکومت کې په تور لیست کې لیکل شوي وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نومونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوې دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریځ په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي. که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا خو هر څوک کولی شي. خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، افغانستان حکومت او د بهرنی چارو وزارت باید ډیر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نه شي. په عین وخت کې د بهرنی چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر له همغږۍ پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کېږي.
د طالبانو په وینا ماسکو ته د دوی د لس کسیز پلاوي په ډله کې دوه تنه په تور لیست کې شامل وو. د افغانستان حکومت پر دې انتقاد کړی دی، خو طالبان وایي چې وار له مخې له ملګرو ملتونو او روسانو سره موضوع شریکه کړې وه. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال څخه به واورو چې له تیر څه باندې یوه کال راهیسې د روسیې دلچسپي ولې له افغانستان سره زیاته شوې.
په دو مسایلو کې ده. لومړی خو دا چې د افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد جنوبي سرحدات د داعش په طریقه دوی تشویش لري چې امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بلاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته راتیر شي او په آخرین تحلیل کې د پخواني شوروي اتحاد او د روسیې ترمنځ سرحد تقریبا نشته ده. بلاخره دا د روسیې د امنیت لپاره کاملا خطر ده. دوهمه خبره ساسیده ده چې په روسیه کې تقریبا هر کال د اسرائیل مخې تر 15,000 پورې تنکي ځوانان د مخدره موادو په اساس بدل منځ ځي او دغه مخدره مواد هم د خارجي قواو په موجودیت کې په افغانستان کې 300,000 زیات شول. بناان دغو دوو ټکو ته په نظر کې نیولو سره دوی دلچسپي لري چې په افغانستان کې حکومت راشي. دا چې وباسپات او پات راشي د دواړو مخه ونیسي.
ځینې څېړونکي په دې رادیو کې ځینې مقالې خبرې ازادي رادیو چاپی خبرونه تکل نه کله کتنه کوي. دغه مقالې بیا بیا زما تر سترګو شوې دي. فرضاً ځینې کتون کې او چیرون کې دا خبره کوي چې په ورته وخت کې روسان ډیر دي ته خوشاله نه دي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، ځکه کچیرته په افغانستان کې یو څه نارامي وي نو د افغانستان په شمال کې به تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان همیشه تشویش لري چې د افغانستان له خوا به له خطر سره مخامخ شي. نو په دې حالت کې به تل دغه درې جمهوریتونه ورهاخوا تا قرغیزستان او حتی قزاقستان یو ډول روسانو ته محتاج وي. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې په تقریبا تیر شوي اویا اوسلو کلو کې اویا تر اویا څخه زیاتو کلونو کې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دغه سرحد ته رسېدلې دي. که کچېرې یو دولت له د پخواني جمهوریتونه وغواړي هم چې دغه حلقې څخه ځان خلاص کړي دوی نشي کولای، ځکه اقتصادي ساختار د دوی داسې ده چې هر هغه څه چې په دغو جمهوریتونو کې تولیدېږي هغه باید په روسیه کې واخیستل شي.
همدغه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اقتصادي خبره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې قوي حکومت وي، خو دغه اقتصادي راکړه ورکړه د آسیا له جنوب سره وصلی شي، بنان روسان دلته خپل چانس له لاسه ورکوي، همداسې نه ده؟
دلته باید د ښه او د بد ترمنځ یو انتخاب شي. دا هم یو مسله ده، ولی تر دې زیاته مسله دا ده چې که چیرې داعش له سرحدونه نه راتیر شي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې روسیه روسیه کې 100 میلیون مسلمانان ژوند کوي. روسیه کې ډیر جمهوریتونه دي چې تقریبا د دې تر هاته په بیوازو راپورو پاساس تقریبا تر 2000 او 3000 پورې دي دوی افراد او اشخاص د عايش په صفوفو کې جنگ کوي. دلته نه تنها منځنۍ اسیا په اقتصادي لحاظ باندې متضرر کیږي بلکې په سیاسي لحاظ باندې روسیه امنیت ته خطر ده، ځکه دغه خلک د روسیې د پخواني جمهوریتونو هم دي.
له ښاغلي جلال څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته کندوز ته ځو. هلته مدني فعالانو پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې او نورو هیوادو پر ځای دې په افغانستان کې دننه له خپلو افغانانو سره د سولې خبرو تکشینی. البته یوه یادونه وکم چې تر 12:00 مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسیدلې سمسونه لولو. تاسو څه فکر کوئ چې روسانو ولې په افغانستان کې دلچسپي پیدا شوې ده او د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري؟ په دې اړه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوئ. ساسو اس ام اس په د راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندوز کې خلکو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې د غونډو پر ځای دې له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز تکشینی او خپلې ستونزې دې مخامخ له یو بل سره شریک کړي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناسو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندوز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ په امریکا کې غونډې کولې، په هغه وخت چې د روس سره جګړه وه، د مشرانو په تل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم هغه څه رقم نتیجې باندې مناسب وه هغه موږ ونه رسېدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ شیخ خپلواک سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې هم دوی په خپله کولای شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفونو، له هم د افغان دولت نه هم له طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کېني، دغه ټول سره ورونه دي مسلمانان دي، یا بین الافغاني سوله.
د دې ولایت ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندوز ټولو ولسونه د ملي اولي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د روزګان ولایت د ورزشي امریت مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د ورزشي امریت ادارې د تعمیر په پلي کېدونکې پروژه کې فساد موجود دی. دا ادعا وروسته تر دې شوې چې په وروستیو کې د کور او شار جوړونې رئیس او یو انجینر د رشوت په تور ونیول شول. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزغان ولایت سیمایز چارواکی وای په دغه ولایت کې د ورزشی امریت لپاره د نوی جوړیدونکو اداري تعمیر په پروژه کې په زیاته پیمانه فساد موجود دی. خو وای مسولین ورته لاس تر زنه ناستي. د ورزشی امریت تعمیر قدرت الله الفات ازادي راډیو تول چې دغه اداري تعمیر درې منزله دی او په 25 میلیون افغانۍ قرارداد له خصوصي شرکت سره سوی، او په خبره هیڅ په هغه ډول نه جوړیږي لکه څنګه چې په قرارداد کې ذکر سوی، او تر هغه په زیات اندازه په ټیټ کیفیت جوړیږي. نو موړی وای د مختلفو ادارو ساختماني انجنیرانو له دغه پروژې سره نه کړي، او شرکت یې په جورنال کې لیکلي چې کار دی ناسم دی. خو د شرکت مسولین غوښ پرې نه ګروي او په ډاډه زړه خپل کار روان کړی دی.
دا تعمیر ډیر نیمګړتیاوي لري. په څو څو واره انجنیران موږ معرفي کړي د مختلفو ادارو څخه چې دا غلي دي نظارت یې کړی دی، په جورنال کې ورته لیکي چې دا مشکلات لري. خو بیا هم هغه مشکلات شرکت خو نه حل شوی.
دغه مسولین له ولایتي او مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې یا د پروژې په غیر قانوني توګه مخ تړل کیږي باید مخې ونیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد شرکت له مسولین سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. له دې سره دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې نه یوازې د ورزشي امریت د اداري ودانۍ په پروژه کې فساد موجود دی، بلکې په ټولو پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی. د یاد شورا مرستیال محمد کریم کریمی پر دولت غږ وکړ چې په پروژو کې د فساد مخه ونیسي.
نه دا یوه پروژه چې د منلو وړ ده د ملت روزګانیانو ته یا د شرکتو ته انجینري نیګان ډېرې داسې پروژې ملور په روزګان کې خصوصا د امریاتي ورزشي پروژه نه فکر کوم د دېن علاوه موږ ته یې سره نور هم شریکه کړو د امریاتي ورزشي پروژه قطن د معیار او د سټنډر او د انجینري اصولو د قابل اعتبار نه ده زما موسموس رسمان مو غوښتنه د ښارسازۍ د وزارت څخه کړې ده او رسمان مو غوښتنه نن په اداري مجلس کې مې دا وکړله چې پر دغو پروژو د سره غور وشي
د ولایت مقام مسولین هم په یو شمېر پروژو کې فساد مني خوای دا څه د دوی د ماموریت نه مخکې و د دغه ولایت سرپرست او مرستیال والی عطاو الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ولې نوموړي د ورزشي امیریت د ودانۍ په پروژه کې له فساد بې خبري وښودل
رښتیا هم په مجموع کې د روزګان د پخوانو پروژو نه ولسونه رضایت نه لري او نه ته ادارې رضایت لري خو تیر کارونه خو بیم شوي دي او څه د نوي کې کوم مشکل راځي هغه مونږ انجینري ټیم لرو وخت په وخت باندې د هغې نه نظارت کېږي مونږ تخنیکي ټیم نظر زه اخلم د هغې نه وروسته په همغه سې د قانون مطابق اجرات کوم
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د اروزګان والي هم منلي و چې په یو شمېر پروژو کې فساد موجود دی د یادونې وړ دی چې له دې څه موده وړاندې هم د دغه ولایت د کور او ښار جوړونې رئیس او یو تن انجینر د امنیت ادارې لخوا د بډې یا رشوت اخیستلو په تور ونیول سو چې له یو ساختماني شرکت له مسؤل څخه یې اخیستلې او تر اوسه هم په زندان کې دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د کانګرس لخوا ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي چارواکو د لاس لرلو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورترې او د امریکا د استخباراتو یو شمېر چارواکو هم ویلي چې خاشقجي د مخکیني پلان پر اساس وژل شوی دی په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی تکل صاحب د خاشقجي د قتل په ارتباط د امریکایي چارواکو او سناتورانو دریځ څه دی
د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په اړه دوه نوي راپورونه د کانګرس غړي د ته وهڅول چې د سعودي عربستان د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو غواښ وکړي د دې قضیه په اړه د تحقیق لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی ځانګړی راپورتر انګلس کالامارت ترکیه ته له سفر وروسته پرون وویل ترلاسه شوي شواهد ښیي چې خاشقجي په بېرحمۍ سره او د مخکیني پلان په اساس وژل شوی البته د یادونې ده چې جمال خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکل کول د سعودي عربستان د مشرتابه لخوا د سعودي عربستان د مشرتابه له سختو منتقدانو څخه و د ملګرو ملتونو د راپورتر ویلي دي چې سعودي چارواکو د خاشقجي د قتل پلان له مخکې جوړ کړی او عملي کړی دی له بلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو چارواکو له قوله چې د امریکا استخباراتي راپورونه یې لیدلي راپور ورکوي چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان په یوه مکالمه کې چې استخباراتي چارواکو ترلاسه کړی ده خپل یو نږدې همکار ته ویلي چې که خاشقجي له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون نشي نو په هغه پسې به د مرمۍ په وسیله دی په خپله ولاړ شي شیبر صاحب د امریکا د کانګرس لخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ورکړل شوی دا مهلت د دی نن پای ته رسیږي او دی باید په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې آیا د خاشقجي په وژنه کې د سعودي عربستان د حکومت لاسو او کنه هغو دوستانو ته چې ښایي په دې اړه دقیق معلومات ونه لري د ویلو ده چې خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې دننه وژل شو او ګمان دادی چې نوموړی به د سعودي د ولیعهد په اشاره وژل شوی وي
بله تکل څه د واشنگتن او ریاض روابط ډیر زیات سره نږدې دي که ولسمشر ټرمپ چیرته پریکړه وکړي چې خاشقجي په قتل کې سعودي چارواکي لاس لري نو څه به وکړي
ولسمشر ټرمپ په دې کې تل زړه نازړه وله همغه پایله چې د سعودي ولیعهد یا حکومت په مستقیم ډول په دې تورن کړي او ویل به یې چې دی نه غواړي د امریکا له مهم اقتصادي متحد یعنی سعودي عربستان سره د خپل هیواد اړیکې زیانمن کړي په 13 اکتوبر میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ټرمپ ادارې ته څلور میاشتنی مهلت ورکړ څو دا پریکړه وکړي چې آیا ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لري کنه او کیلری نو پر ضد به کوم اقدامات کوي پرون د فبروري په 8 د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو په ګډون د سناتورانو یوې مختلطې ډلې د هغې لایحې طرح وړاندې کړه چې د ټانکونو او جنګي الوتکو په ګډون پر سعودي عربستان د ځینو وسلو د پلورلو مخه نیسي او پر هغو سعودي چارواکو چې د خاشقچي په قتل تورن دي هم بندیزونه لګوي. شیبر صاحب، ریاض که څه هم په پیل کې د خاشقچي د لادرکه کېدو په اړه بې خبري ښودله، خو وروسته یې وویل چې یوې ډلې کسانو هغه په قونسلګرۍ کې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژلی، خو سعودي چارواکي وایي چې دا ډله د دوی په وینا خپل سرې ډله وه او ولیعهد په دې کې لاس نه لري.
تکل صاحب مننه د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې بیرته وړاندې د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. البته د افغانستان موضوعات د زما رایا زما حق په پروګرام کې لرو. په دې پروګرام کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړی لیست مسله چیرل شوې ده، خو اوس یو بل نړیواله مسله راخلو، البته یو ساينسي مسله. داسې جامې جوړې شوې دي چې له سړي سره د ناروغۍ په تشخیص کې مرسته کوي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سامسونګ کمپنۍ داسې جامې جوړې کړې چې راز راز سینسرونه لري او د اغوستونکي کس ناروغي تشخیصوي او د ځیرک ټلیفون له لارې خبر ورکوي. د دغو کالو سینسرونه په منظم او پرله پسې ډول د سږو فعالیت څاري او د بدن د غړو غیر نورمال حرکت مومي او په بل پړاو کې تشخیصوي. د دې اپلیکیشن بل کمال دا دی چې د کالو اغوستونکي ته د هغه د ناروغۍ په اړه مشوره ورکوي. د سامسونګ کمپنۍ له لوري دا جوړ شوي سینسرونه تنفسي ناروغۍ هم تشخیصوي او د انسان د سا ایستلو شدت او شمیر اندازه کوي. دا جامې د برونشیت، ساتنګۍ، زکام او د سږو نورې ناروغۍ هم تشخیص کولی شي. دا کالی د اغوستونکي کس د روغتیا ریکارډ له ځان سره ساتي، هغه ته په کتو مشوره ورکوي. د تیبی ریکارډ ترڅنګ د کاروونکي عمر، جنسیت، وزن او ونه یا لوړوالی هم په پام کې نیسي او بیا د هغه د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي. د دې کالو سینسرونه له موبایل سره وصل کیږي او کاروونکي د خپلې ناروغۍ په اړه د موبایل پر صفحه معلومات کتلی شي. د دغو کالو کاروونکي ته د موبایل له لارې د تشخیص نتیجه او طبي مشورې وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. دا یادونه وکم چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خپرونه وړاندې لرو، او د دې اونۍ بحث مو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړې شوې ده. په نن ورځ له درو تر څلورو، له څلورو تر پنځو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. له څلورو تر پنځو بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د کندوز په ارتباط اوریدل شئ. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې هم برخه واخلئ او خپل نظریات د کندوز له چارواکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې باید د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو، خو اوس به د ازادي راډیو اسمسونو ته مخه کړو چې یو شمیر اوریدونکو راستولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دفترنې لیکي روسان د افغانستان په سوله کې د دې لپاره دلچسپي لري چې د امریکا له لوري روسانو ته د افغانستان له لارې خطر متوجه نشي. محب الله قلمیار له میوند لیکي روس غواړي امریکا په افغانستان کې مات شي. عبدالرحمن له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي چې روسان غواړي چې په افغانستان کې خپل حکومت جوړ کړي. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي کوم کسان چې ماسکو ته تللي وو هغوی بې صلاحیته وو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ماسکو کې د سولې غونډې ګټه نه کوي. او نورالله د کندهار لیکي خدای پاک دې سوله راولي. سمیع الله له میوند کلینه لیکلي دي چې کوم معلومات لرو د ماسکو ناسته د طالبانو یو سیاسي طالبانو لپاره یو سیاسي پرمختګ. او یو شمېر نور اوریدونکو هم د ماسکو د غونډې په ارتباط لیکلی دی. په دې ترڅ کې شکر الله پراستولې سمس کې لیکلی دی چې روسان غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. یو اوریدونکی چې نوم یې سم نه لوستل کېږي د پکتیا له ځاځي اریوب څخه پراستولې سمس کې لیکلی دی چې روسان غواړي چې خپل غچ له امریکایانو په افغانستان کې واخلي. او یو بل اوریدونکی عبیدالله لیکلی دی چې روسان به بیا افغانستان ته را نه شي ځکه چې دوی په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لس پښتنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي.